د سحر لس بجې شروع دن خو د مشال رادیو په دوه مګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمایزو او نړیوالو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو د مطالبو مهم ټکی او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار منور شاته.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا حکومت په دې وروستیو طوفاني بارانونو کې د متاثره شوي خلکو سره د مالی امداد زیاتولو اعلان کړی دی. افغان چارواکي وایي په کندوز ولایت کې وسلوال په شا تمبولي دي او د نیپال په زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیره د 15,000 نه اوښتې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. خیبر پختونخوا حکومت د هغه خلکو په مالی امداد کې د زیاتوالي اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د طوفاني بارانونو له وجې متاثره شوي دي. دغه آفت تر ټولو زیات نقصان د پېښور نوخار او چارسدې خلکو ته اړولی و. د مالی امداد د زیاتولو په هکله د پېښور کمشنر منیر اعظم پرون مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د ریلیف اینڈ ریهبلیټیشن ډپارټمنټ چې کومه پالیسی وه چې کوم مات شوي دي نو هغې کې 1,00,000 روپۍ په زړه پالیسۍ کې چیف منسٹر صاحب د هغې کې انهانسمنټ وکړلو نو هغه 3,00,000 روپۍ کړی. دا 3,00,000 روپۍ خو صرف چې کوم په حق رسېدلي دي خلک دا هغوی دپاره دي او دا به 100% تقسیم شي انشاءالله.
د یادونې وړ ده چې د تېر اتوار په ورځ پېښور نوخار او چارسده کې طوفاني باران د څلوېښتو نه زیات کسان وژلي، خواوشا 200 یې ژوبل کړي او په زرګونو نور یې متاثره کړي وو. هلته پرون په پېښور کې د صوبایي کابینې په غونډه کې د درغلیو او بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منظوره شوې ده. په دې هکله پرون مازیګر په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل
اس قانون کے تحت جو شخص
قانون لاندی چسوک هم د ولسی مپادو په خاطر داسې اطلاع ورکړي چې تر مخه یو درغلی په ګوته کړی شي او د دغې اطلاع ورکوونکي د ژوند حفاظت به کولی شي او د هغه نوم به پټ ساتلی شي او چې کوم بډې رشوتونه ونیول شي نو اطلاع ورکوونکي ته به پکې انعام ورکول کیږي.
نوموړي په دغه موقع دا هم وویل چې د کابینې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د 14,090 کمرو جوړولو منظوري هم ورکړل شوې ده. د افغانستان د کندوز ولایت امنیه قمانداني وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو قوت ختم شوی دی. یاد ولایت ته چې له نږدې یوې هفتې راهیسې پکې جګړې روانې دي، تازه دمه افغان سرتیري رسیدلی دي. هلته پرون په کابل کې د افغانستان د کورونو او دفاع وزارتونو ویندویانو یو ګډ خبري کانفرنس کې په کندوز کې د وسلوال مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د برلاسي ادعا وکړه. وویل چې په ډېرو سیمو کې وسلوال په شا تمبول شوي دي. بلخوا دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې د سلو نه زیات وسلوال وژل شوي، خو په دې حق لا هم د وسلوالو له اړخه کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. افغان امنیتي چارواکي په کندوز کې روانې جګړې ته په اشاره خبرداری ورکوي چې د افغانستان د نسبتا آرامه شمالي ولایتونو د بې ثباته کولو په هدف سخت دریز ډلې له پاکستان نه دې سیمې ته ورځي. د افغانستان په لغمان ولایت کې یو تن وسلوال وجل شوی او یو جوبل شوی دی. د یاد ولایت مطبوعاتي مسول سرحدي ځواک نن سهار مشال ریډیو ته وویل تیره شپه خواوشا 9 بجې د الینګار ولسوالۍ ته نږدې د شورابي په سیمه کې وسلوالو په سړک کې ماین کېښوده چې ورباندې چاودلی او د جمشید په نوم یو وسلوال یې وجل شوی او بل ملګری جوبل شوی دی. سرحدي ځواک زیاتوي جمشید په یاده سیمه کې د وسلوالو طالبانو له ډلې یو تن مشهور ماین جوړوونکی و چې په ډېرو ترهګریز فعالیتونو کې یې لاس درلوده. د یادې پیښې په اړه وسلوانو طالبانو لا هم څه نه دي ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د رسنیو د ازادۍ څارونکو اداره فریډم هاوس وایي د خبریالانو خلاف د نوي بندیزونو د قوانینو او تشدد له وجې په 2014 کال کې د رسنیو په ازادۍ کې په ټوله نړۍ کې دومره کمی راغلی چې په 13 کلونو کې تر ټولو ښکته درجې ته رسېدلې ده. بلخوا د یادې ادارې یوې څېړونکي ایلن ایګی کیان مشال ریډیو ته ویلي چې په افغانستان کې په تېره یوه لسیزه کې رسنیو ډېر پرمختګ کړی. نوموړي زیاته کړه
Afghanistan still افغانستان د نړۍ په هغه وادو کې دی چې د مطبوعاتو ازادي او د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب لپاره پیوړي ادارې پکې نشته. خو له دې امله چې په دې هیواد کې یو ډیر پیوړی حکومت نشته، شدید دولتي بندیزونه نس لګیدلی او ژورنالیستان هغسې تر بندیز او تهدید نه دي لاندې لکه په ایران کې چې لیدل کیږي.
په امریکا کې میشت فریډم هاوس نومې د ادارې پرون یو ریپورت جاری کړی چې پکې ویل شوی په 2014 کال کې د نړۍ په 13 هیوادونو سیمو کې د رسنیو ازادي ډېره کمه شوې ده. د نیپال چارواکي وایي په دغه هیواد کې د روانې میاشتې په 15مه نیټه راغلي زلزله کې د وژل شوو کسانو شمېره د 15000 نه اوښتې ده. د کټمنډو پولیس وایي په دې زلزله کې تر دې دمه 15409 کسان وژل شوي او 11440 جوبل شوي دي. د هیواد سرخار کټمنډو د دې زلزلې مرکز و چې په نتیجه کې یې په دغه هیواد کې د نړۍ تر ټولو دنګ غر ماونټ ایورست کې د واورې خوېدو له وجې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. بلخوا نړیوالو له اړخه نیپال ته د انساني مرستو لړۍ جاري ده چې پکې پاکستان هم دغه متاثرینو ته مرستندویه مواد استولي. داراز د امریکا صدر باراک اوباما د نیپال وزیر اعظم سره ټلیفوني خبرو کې د خواخوږۍ څرګندونه کړې او د مرستو وړاندیز یې ورته کړی دی. او بل خبر دا چې امریکایي چارواکو ویلي د روانې میاشتې په 28مه نیټه د ایران او امریکا د خارجه چارو د وزیرانو په غونډه کې امریکا د ایران نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې دې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکراتو ته کېنولو کې مرسته وکړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت یو بیان تصدیق کړی چې د امریکا وزیر خارجه جان کیری د ایران د وزیر خارجه محمد جواد ظریف نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په شخړه کې د ټولې خواوې د خبرو اترو ته کېنولو کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. یو سرګند امریکایي چارواکي واضح کړی چې د مطلب حوثي باغیان مذاکراتو ته رضا کولو کې د ایران نه د مرستې غوښتنه ده. دوتر دیدمه د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې وروستۍ بارانونو ځپلو کورنیو ته د مالی مرستو زیاتولو اعلان کړی دی.
3 لاکھ روپے خو صرف چې کوم حق رسیدلی دي خلک دا غوی د پاره دي او دا 100% تقسیم شي انشاءالله.
د خیبر پختونخوا حکومت کابینې په خپلې پرونۍ غونډه کې په حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره د یو قانون د مسودې منظوري ورکړې ده. بلخوا له شمالي وزیرستانه به کوړکل شوي خلک چې دا مهال کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوي د خپلو ماشومانو د تعلیم له امله اندېښمن دي.
کاغه مونږ ته د دوره راکی او څنګه داسې په ندیدو باندې خو مونږ دا منو شو ویل چې مونږ تعلیم راتلون کې به خبروي.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی چارواکي بیا وایي د سیمې بانکونو د نام نه په خپل مکړی او کاروباریانو ته قرضونه نه ورکوي.
ته زما صوبې نه پیسې را غونډه او نور صوبو کې لګای هغه وخت دا رېډ زون دی او پیسې لون ورکول وخت رېډ زون دی.
د یو شمېر نور رپورټونو ترڅنګ د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم اوري. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو ولنی رپورټ ته. د خیبر پختونخوا حکومت په مرکز پیښور او شاوخوا سیمو کې وروستۍ بارانونو ځپلو خلکو سره د اعلان شوو مالی مرستو زیاتولو خبره کړې ده. د پیښور کمشنر منیر اعظم مشال رادیو ته ویلي چې په دغه قدرتي ناورین کې د هر یو وژل شوي تن کورنۍ ته به د 1 لک روپو پر ځای اوس 3 لک روپۍ ورکوي. د پیښور پرې د مشال رادیو د خبریال غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور 400 او نوخار کې د توپانی سیلۍ او باران د ځپل شوي خلکو په مالیاتي پیکج کې د زیاتوالي منظوري ورکړې ده. او په دغه لړ کې د پیښور کمشنر منیر اعظم مشال ریډیو ته وویل
موږ د ریلیف اینڈ ریهبیلیټیشن ډپارټمنټ چې کومه پالیسي وه چې کوم مات شوي دي نو هغې کې 1 لاکھ روپۍ په زړه پالیسۍ کې چیف منسٹر صاحب د هغې کې انهانسمنټ وکړلو نو هغه 3 لاکھ روپۍ کړی. دا 3 لاکھ روپۍ خو صرف چې کوم حق رسېدلی دي خلک دا غوی د پاره دی او دا 100% تقسیم شي انشاء الله.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پیښور کمشنر منیر اعظم زیاته کړه چې د زیانمن شوی کورونو په لړ کې هم دوی د اعلی وزیر پرویز خټک د منځوري رستو مالی مرستي سیوا کړی دي.
شروع کې چې کوم پالیسی زمونږ ونه هغه کې چې فل ډیمیجډ هاوس ونه هغه د پاره 50000 روپے وي او چې د چا دیوال را غورځیدل ونه هغه د پاره 30000 روپے وي. وس چیف منسٹر صاحب دا انہانسمنٹ وکړلو چې د چا پورا کور ڈیمیج شوی وی نو هغه ته 1 لاکھ روپے ملاویږي. که د چا یو کمره او ورسره باونډری وال دا ڈیمیج شوی وی نو هغه ته 80000 روپے ملاویږي. که د چا صرف یو کمرہ ڈیمیج شوی آگا تو 50,000 روپے ملاوے گی او کدا چا صرف دیوال اوران شوی بھی ناگا تو 30,000 روپے ملاوے گی
دا پختونخوا دا اطلاعات دا وزیر مشتاق غنی دا وینا ترمخا تردیدما دا شپاڑ سوسو نا زیاتو زیانمن شوی کورونو دا ثبت کولو عمل سرتا رسیدلی دی او لا هم دغه عمل روان دی تیر ورځ د پیښور په پخولام کلی کې د ایتوار د ورځې په توپانی سیلی او باران کې د وجل شوي ځینې کسانو کورونو ته مالی مرستې ورکړې شوې خو په دغه مهال یو تن چې په کورنۍ کې درې تنه وجل شوي وو مشال ریډیو ته یې وویل
زما نوم دی محمد یعقوب زما کور ټول پریوتې دی زما یو کمرې لاندې شپږ ماشومان راغلي دي درې پکې مړه شوي دي درې زخمیان دي دا چه کې راکړې دی دا 3,00,000 روپۍ دي او د نورو ماته حکومت در طرف نه نورې سم نه دی ملو شوی زه غریب سړی یم زه روپۍ مزدور کار سړی یم نو د 3,00,000 روپو باندې به زه څه شی کوم زه هېڅ مطمئن نه یم په دې
خو د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته وویل چې د اتوار د ورځې په توپان کې د مړو د نومونه هغوی د روغتون نه راغیستلي دي او په روغتون کې د دې تن د دوو نورو مړو نومونه نه دي لیکل شوي او دوی به په دې لړ کې د پلټنو وروستو د وژل شوي کسانو په لړ کې د ستونزه هواره کړي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پختونخوا حکومت کابینه تیر ورځ په حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په هدف دی و نوی قانون مسوده منظور کړه د دې قانون په ترڅ کې بهر هغه سرکاري ملازم یا عام وګړي ته چې په سرکاري ادارو کې د بډو رشوتونو په اړه حکومت ته کرار رپورټ یا معلومات ورکي انعام ورکول کیږي د پختونخوا کابینه د غراز په خپل پرونی غونډه کې په صوبه کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره د نوي پالیسۍ منظور کړه او ترڅنګ یې په سکولونو کې د ضرورتي تعمیراتي کارونو د زر پای ته رسولو لپاره هم اړوند ادارو ته هدایات ورکړل د پېښور پر د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ لري
تیر مازیګر په خبري غونډه کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل چې د خیبر پښتونخوا د کابینې په غونډه کې د درغلیو او بډو رشوتونو د مخه نیولو لپاره د ویسل بلوور اکټ په نوم د یو نوي قانوني مسوده منظوري ورکړې شوې ده او د دې قانون تر مخه به د درغلیو یا بډو رشوتونو په اړه اطلاع ورکوونکو ته انعام ورکول شي او داغه نوم به پټ ساتل شي
اس قانون کې تحت جو
شخص داسی مپادو په خاطر داسی اطلاع ورکړي چې تر مخه یو درغلی په ګوته کړی شي او د دغه اطلاع ورکوونکي د ژوند حفاظت به کولای شي او داغه نوم به پټ ساتلی شي او چې کوم بډي رشوتونه ونیول شي نو اطلاع ورکوونکي ته به پکې انعام ورکول کیږي
انعام کې تور په مخصوص رقم ادا کی جائے گی
په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې کابینې د سیلګرۍ د نوې پالیسۍ منظوري هم ورکړې ده چې مقصد یې په صوبه کې سیلګرۍ ته وده ورکول دي سیلګرو ته به د سړکونو ریل او نور د ترانسپورت سهولتونه برابرولی کیږي او د سیلګرۍ په ځایونو کې به هوټلې او د ځوانانو هاسټلې جوړولی شي او د سیلګرو د امنیت مکمل انتظام به کولی شي په هوټلونو کې د کارکونکو د تربیت لپاره به په سواد کې د وړاندې نه موجوده تربیتي اداره به نور هم ښه کولی شي د چیرلیفټونو او سلورو او 15 ستورو د هوټلونو د تعمیر لپاره به سرمایه لګونکو ته خصوصي مراعات ورکول کیږي او دې لړ کې به یو ټوریزم سیل هم جوړوي
خصوصي مراعات دی جائیں گی
د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د پښتونخوا په موجوده سکولونو کې د 14,000 نوي کمرو جوړولو ضرورت دی او دا کار زر تر زره سرته د رسولو لپاره د والدینو او استادانو کمیټو ته د دې اختیار ورکولو منظوري هم ورکړې شو چې تر دې شرکو پورې د تعمیر کار د سی ان ډبلیو په ځای دوی په خپل تر سره کړی غلام غوث مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو په داسې حال کې چې د پاکستان قبایلي سیمو شمالي وزیرستان او خیبر جنسیا ته د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې په دغو سیمو کې د روغتیا او د ماشومانو د تعلیم په برخو کې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي د یادو قبایلي سیمو اوسیدونکي د خپلو ماشومانو لپاره د سکولونو زر خلاصېدو غوښتنه کوي حکومت بیا وایي چې په دغه لړ کې هلې ځلې پیل کړي دي پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو
د شمالی وزیرستان د کډوالو د قومي کمیټې مشر نثار علی خان وایي د لکانو او پتیر د جینکو تعلیمي صورتحال ته توجه د دوی د ترقۍ لپاره اړینه ده.
زمونږ سکولونه بالکل وران دي، مونږ خو هیڅ امید نه لرو چې هلته کې مونږ په دې حالت کې اوس لاړ شو او هلته کې به زمونږ سکول یا هسپتال یا زمونږ بازار کاروبار به جوړ وي. البته که هغې مونږ ته زمونږ د وزیرستان مشرانو ته دوره راکړي او مونږ باندې وګوري چې تاسو لپاره مونږ دا سکول جوړ کړی دی، دا مونږ تاسو لپاره د کالج جوړ کړی دی، داسې په ندیدو باندې خو مونږ دا نشو ویلی چې زمونږ تعلیم راتلونکی به ښه به وي.
د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عضب نومي عملیات شروع کړي دي چې 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه ګرځولې ده. بلخوا په خیبر ایجنسۍ کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې خلاف د خیبر ون په نوم کاروایی سرته رسېدلې چې اوس هلته د خیبر ټو په نوم عملیات روان دي. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایۍ له امله له دغو سیمو خواوشا 1.5 میلیون خلک په کډه کولو مجبور شو چې اوس یې مرحله وار تګ شروع شوی دی. دا چې په قبایلي سیمو کې د ماشومانو تعلیمي سلسله بیا د بحالولو په لړ کې حکومت څه کوي، د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د څانګې او چارواکي نواب خان وایي تعلیم د سانګې مرستیال مشر شاهین شاوای په شمالي وزیرستان کې په وړه پیمانه سکولونه خلاص شوي دي او دوی د دغه سیمې په ګډون په خیبر کې هم تعلیمي هلې ځلې شروع کړې دي.
خو بلخوا
د پاکستان د پارلمان د سیفران د کمیټې چیرمن جمال الدین وایي چې حکومت ته نه یوازې په ورانو شوو سکولونو کار پکار دی، بلکې دا هم ضروری ده چې په سیمه کې ماشومانو ته نور سکولونه پرانستل شي.
دوی وایي چې کوم زاړه سکولونه دي هغه وران شوي دي چې ټول جوړ شي. موږ ورته وایو چې هغه جوړول خو نهایت ضروري دي، خو د هغې سره سره د موږ 10 علاقې هم شته ده چې هغې ته 4 کیلومتر 5 کیلومتر مسافات کې یو پرام سکولونه نشته دی. نو تاسو د هغې سره سره د هغې خلکو د عبادتګارۍ دپاره هغې ته د پرام سکولونو هم منظوري ورکوي.
قبایلي ولس وایي چې دوی له تیارو راویستلو لپاره پکار ده چې حکومت دغو سیمو کې د جینکو او هلکانو تعلیم ته توجه ورکړي.
د ملیحه امیرزاده رپورټ موردو د پاکستان پایین کې د 13 ترمیم تر راوړل کېدو وروسته د یو شمېر وزارتونو ترڅنګ د تعلیم وزارت هم ثبوت سپارل شوی چې صوبایي حکومتونه اوس کولی شي د خپلو حالاتو او ضرورتونو مطابق د ماشومانو په درسي کتابونو کې ردو بدل وکړي. خو په دې وروستیو کې د تعلیم وفاقي وزیر ویلي هڅه کوي چې صوبایي حکومتونه د یو رنګ تعلیمي نصاب لرلو خبرې منلو ته جوړ کړي، چې په ترڅ کې به د هغه په خبره د کامی مسلو په اړه د ځوانانو سوچ هم یو رنګ شي. پر دې موضوع زموږ د همکار منور شاه رپورټ اورو.
په کوټه کې د تعلیم د وفاقي وزیر بلیغ الرحمن په مشرۍ د نهې په ورځ د تعلیم د وزیرانو بین الصوبایي دوه ورځنۍ غونډه سرته ورسېده چې پکې ګډونوال د اسلامیاتو او مطالعه پاکستان د مضمونونو په نصاب باندې اتفاقي رایې ترلاسه کولو لپاره سلا شوې دي. بلیغ الرحمن د دغه فیصلې په هکله مشال ریډیو ته وویل:
د ټولو صوبو د تعلیم د وزیرانو غونډو کې به هڅه کیږي چې د صوبو ترمنځ په تعلیمي نصاب کې تر ډېره حده هم آهنګي پیدا کړی شي او د اقلیتونو حقونو ته پکې زیاته پاملرنه وشي، ځکه چې دا 13 آئینی بدلون نه پس نصاب جوړول د صوبو اختیار دی. خو بیا چې د دغه صوبو نه فارغ شوي زده کوونکي یونیورسټو ته لاړ شي، نو موږ کوشش کوو چې د هغوی ترمنځ په قومي مسلو همغږي موجوده وي. نور دا د هرې صوبې خپله خوښه ده چې د خپل کلتور او تاریخ په رڼا کې تعلیمي نصاب جوړ کړي، خو که غواړي نو د بین صوبایي تعلیمي غونډو په ترڅ کې د رامنځته شوي فیصلو برخه جوړېدای شي.
نوموړی زیاتوي چې دوی به په نصاب کې د قومي اتلانو د شاملولو لپاره هم د اتفاقي رای پیدا کولو هڅه کوي. هلته د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي صوبایي حکومت د تعلیم د وزیرانو د بین الصوبایي کانفرنس ملاتړ کوي، خو د خپلې سیمې کلتور او تقاضې به هم په پام کې ساتي.
دا چې دا وفاقي وزیر او د ټولو صوبو واټه دا یو خواهش ہو د ټولو پاکستانیانو دا یو خواهش دی چې رسونه سټنډرډایز کیدی شي چې مطلب دا نه چې د یوې صوبې تعلیم د بلې نه ډېر زیات بدلي نو هغه سټنډرډایز کېدو لپاره هغې چې میوچوال انډرسټینډینګ سره او یو بل سره په کنسنسس باندې به دا کوشش وکړو چې دا دوه سبجیکټس دا ټول پاکستان کې یو شي خو خبره دا مطلب نه ته هغه نه چې تر هغه وشته خو بیا ورسره زه دایم چې دا حق د قانوني تور باندې حق د صوبې دی خو که ټولې صوبې په یو شي باندې متفق کېږي نو خبره
تعلیمي نصاب څنګه په کار دی په دې پوښتنه د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب د کتابونو د بورډ پخوانی مشر فضل رحیم مروت وایي
نصاب خو داسې دی کنه چې یو چا خاص چوکاټ کې چورلول په کار دی کنه لکه ما درته ویل یو ماضي حال او مستقبل ماضي څنګه د زمونږ حال څنګه به او مستقبل موږ څنګه په کار دی دا یو بل لکه چې کوم دی علاقایي پرابلمونه موږ څه دی علاقایي مسلې څه دي د نه پس د ملک په سطح سره مسلې دي او هغه حال څه دی او هغه نه پس د دنیا په نړۍ د نړیوالې سطح باندې څه مسلې دي څه حل دی
نوموړی وای خپل نوی کلته د ټولو مذهبونو ژبو رنگونو او قامونو د خلکو سره د مینې او ورورولۍ درس ورکول پکار دی چې په نتیجه کې به یې له ځوانانو ځان خاندان ټولنې قام او نړۍ لپاره ښه او ګټور وګړي جوړیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي په داسې حال کې چې په سیمه کې د نام نه پیښو د بجلی او ګاز لوډ شډینګ د دوی کاروبارونه ورده مخه زیانمن کړي. د سیمې بانکونه اوس سوداګرو ته قرضې نه ورکوي چې له امله د دوی په خبره د کاروباریانو ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په دغه اړه ورو د پیښوره د ځلان یوسفزي رپورټ.
د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یا د صنعت او تجارت د ایوان چیئرمین فواد اسحاق مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د نامنې لوجې دا وخت نږدې په 200 کارخانو کې 850 کارخانې بندې پرتې دي او د کاروبار لپاره د نامناسبه حالاتو لوجې زیاتره سوداګران په کډه کولو مجبور دي. خو د دې پرتله هم چې کله سوداګران کاروبارونو ته د اوږې ورکولو په غرض د بینکونو څخه د قرض اخیستلو تکل کوي نو بینکونه ورته قرض نه ورکوي.
ټول پاکستان کې څومره لونز دي؟ زما د صوبې ته صرف 2% لونې شوې دي. حالانکه زما د صوبې خلکو کوم ډپازټ بینکونو کې پروت دي هغه د پاکستان پورا ډپازټ کې په مقابله کې وو دیش فیصد دی. این ایف سی اوارڈ په تحت زما حق چکیږي د صوبې هغه 16% کیږي چې هغه لینڈنګ یا نور څه ترقیاتی خبرې وي.
د شخصي بینک یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې سرګن شي مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ له وجې بینکونو د قرضونو ورکولو پالیسۍ سختې کړې دي او په اعلی اسانه د سیمې سوداګرانو ته قرض ورکولو ته زړه نه ښه کوي. خو د صنعت او تجارت د ایوان چیئرمین فواد اسحاق وایي
ته زما صوبې نه پیسې را غونډه او نور صوبو کې لګې هغه وخت دا ریډ زون نه دی او پیسې لون ورکول وخت ریډ زون دی. وفاقی وزیر خزانه دا قومی فرض دی چې هغه دا وګوري 16% زما حق جوړی چې 16% ته کوي او بای جنا یو 10% ہوکا یو صنعتی انقلاب براشی یو معاشری انقلاب براشی خلق بده دهشت گردی نه کنار کشی چې زمو ځوانان زمو زلمی پر روزگار ولګي.
په دې اړه مو د وفاقی وزیر خزانه اسحاق ډار سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. خو بیا د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ان کا کام ہے کہ جو بھی ان کو
د بینکونو کار دی چې څوک هم دوی له ضمانت ورکړي او کاغذی کاروایی پوره کړي که هغه یو عام وګړي وي او که سوداګر نو باید چې بینکونه ورلا قرض ورکړي او که د بینکونو لخوا د قرضونو ورکولو ستونزه وي نو سوداګران دې زمونږ په نوټس کې راولي مونږ دا ستونزه د خپل حکومت په کچه هم د بینکونو سره راپورته کولی شو. د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د ایوان په وینا په صوبه کې د سوداګرۍ د کمزور کېدو یوازنی لامل ناامنی نه ده بلکې د بجلی او ګیس په مټ کې صوبې ته د مرکز لخوا د حق نه ترلاسه کېدو او ناروا لوډ شډینګ له وجې د خیبر پختونخوا کارخانې په ورځ کې صرف 100 غنټې چالانې وي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي د حکومت سیاست د حذف سیاست نه دی خو په دې حکومت کې بهرنیو ته ځای نشته. اشرف غنی د هند سفر په ورسته ورځ همداراز وویل چې په افغانستان کې له بهرانیانو سره معامله ممکنه نه ده. بل لور ته اشرف غنی هندي پانګوال وهڅول چې د خصوصي سکتور له لارې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې وو.
د افغانستان ولسمشر د هند درې ورځنی رسمي سفر په پای کې په نوې ډیلي کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د حذف د سیاست پلوي نه کوي، نو که چیرته سیاسي اختلافات وي هغه باید د خبرو له لارې هوار شي. اشرف غنی تیره ورځ کابل ته تر روانېدو مخکې په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل هر هغه څوک چې زموږ له قانوني حکومت سره د سیاسي دلیل له کبله موافق نه وي باید له سیاسي لارې راوړاندې شي. دا د ذوق موضوع نه ده، دا حتمي ده. موږ دا مسله د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له لارې څرګنده کړې ده چې موږ د یوه مشمول سیاست پلوي کوو او د هڅ طرفدار نه یو. اشرف غنی زیاته کړه چې د هر اختلاف پای خبرې دي، د خبرو له لارې قضیې څېړل کېږي او نتیجه اخیستل کېږي، خو افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له بهرنیو ترستانو سره د افغانستان د دولت په چوکاټ کې معامله ممکنه نه ده. د طالبانو او د نړیوال ترورزم د شبکو توپیر په څه کې دی؟ دغه وروستی یو زموږ په راتلونکي پالیسۍ کې ځای نه لري. که چیرته دوی د خپلو هیوادو شرایطو زیږولي وي یا د نړیوالې ګډوډۍ د رامنځته کېدو نظریې رامنځته کړي وي، نو موږ باید له دوی سره د افغانستان د سیاسي بهیر له چوکاټه بهر معامله وکړو. د افغانستان اساسي قانون هر افغان ته ځای لري، خو نورې تروریستي ډلې موږ ټولو ته تهدید دی. د افغانستان ولسمشر د هند سفر پر مهال د هندي دولتي چارواکو تر څنګ د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لغړیو سره وکتل او هغوی ته یې بلنه ورکړه چې د ترکمنستان د ګازو او د افغانستان د ګازو د لیږدېدو لپاره د سیمنټو او کیمیاوي صنعت په برخو کې همکاري وکړي. اشرف غنی وویل د ترکمنستان ګاز تیار دی، که چیرته موږ لاس په کار نه شو نو له لاسه به یې ورکړو. افغان ولسمشر زیاته کړه زه تاسو ته د ګازو د لنډې لارې وړاندیز کوم. صدراعظم نریندرا مودي هم له دې سره دلچسپي لري. اشرف غنی وویل د هند خصوصي سکتور د یوه کلیدي همکار په توګه کولی شي چې افغانستان په یوه تولیدي مرکز بدل کړي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا مخام تر شپگو.
د افغانستان د کندوز امنیه کمانډانی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو هسته لمنځه وړل شوې ده. دغه ولایت ته چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې جګړې پکې روانې دي، تازه دمه افغان سرتیري رسیدلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او مخالفو وسلوالو ته درانه تلفات راولي دي. بیا هم د احمد شیبر رپورټ ورو.
د کندوز جګړې شپږمه شوه او افغان امنیتي چارواکي وایي چې د پام وړ پرمختګونه یې کړي دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی وایي چې د محاصرې کړۍ پر یاغیانو تنګه شوې او په کندوز کې د یاغیانو هسته له منځه تللې ده. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت د دې عملیاتو په ترڅ کې د سلګونو یاغیانو د وژلو او ټپي کولو ادعا کوي. د دې وزارت په ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال که څه هم د مخالفانو د مرجوب لی دقیقه شمیره ورنکړه، خو ټینګار یې وکړ چې تر هغو به دا عملیات دوام کوي چې د کندوز خلک آرام او هوسا ژوند وکړي.
زمونږ تلفات کم دي، زمونږ تعرض په خښه ګل باندې پر مخ روان دي، اوس مشکلات نشته دي، مونږ برلاسه لرو، مورال د سربازانو لوړ دي او ان شاء الله په دې نږدې وخت کې به ټول کندوز د مخالفینو څخه پاک شي. د مخالفینو تلفات ډېر زیات دي، سلګونو دي.
یاغیان له شپږ ورځو راهیسې په کندوز کې له افغان ځواکونو سره په جګړو دي. تر ټولو سختې جګړې د کندوز ښار ته څیرمه د ګورتې په سیمه او امام صاحب ولسوالۍ کې شوې دي. وروسته تر دې چې جګړې سختې شوې، امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات پیل کړل او له ګاونډیو ولایتونو همداراز له کابله تازه دمه پوځیان کندوز ته واستول شول. ناټو وایي چې تر اوسه یې په دې جګړې کې برخه نه ده اخیستې، خو که چېرته افغان دولت ترې وغواړي مرستې ته چمتو ده. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیره ورځ له اجرایي رئیس عبدالله سره په کابل کې د خبرو پر مهال وویل چې وضعیت په ښه کېدو دی او افغان ځواکونه اوس دا توان لري چې د یاغیانو مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت د کندوز د عملیاتو د پای ته رسېدو نیټه نه ده اعلان کړې، خو وایي چې له یاغیانو سره له هېواده بهر مرستې کېږي. دولت وزیری د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو ویې ویل چې ټول پوهیږي چې له یاغیانو سره څوک مرسته کوي.
نړیوالم پوهیږي چې د افغانستان د مخالفینو سره څوک مرسته کوي، هغه هر چا ته معلوم دی، ویلو ته ضرورت نشته چې څوک ورسره مرسته کوي.
خو د کندوز د امنیه قمانداني ویان وایي چې کندوز ته د پاکستاني یاغیانو د ورتګ مخه نیسي. تر دې مخکې افغان امنیتي ځواکونو ویلي وو چې د کندوز په نښتو او جګړو کې ګڼ شمېر پاکستاني، چچنیایي او د یو شمېر نورو هیوادو غړي برخه لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لسنی می بجې کیدونکو دی د منور شانه به لنډ خبرونه وورو.
خیبر پختونخوا حکومت د هغه خلکو په مالی امداد کې د زیاتوالي اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د طوفاني بارانونو له وجې متاثره شوي. دغه آفت تر ټولو زیات نقصان د پېښور، نوخار او چارسدې خلکو ته اړولی و. د یادونې وړ ده چې د تېر اتوار په ورځ طوفاني باران د څلوېښتو نه زیات کسان وژلي، خواوشا 200 یې جوبل کړي او په زرګونو نور یې متاثره کړي وو. هلته پرون په پېښور کې د خیبر پختونخوا صوبایي کابینې په غونډه کې د درغلیو او بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منظور شوه. پرون مازیګر په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل په دغه غونډه کې د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د 16,900 کمرو جوړولو منظوري هم ورکړل شوه. د افغانستان د کندوز ولایت امنیه کمانډانی ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو قوت ختم شوی دی او په عملیاتو کې د سلو نه زیات وسلوال وجل شوی او ګڼ شمېر جوبل شوی دی. دا راز یاد ولایت ته چې له نږدې یوې هفتې راهیسې پکې جګړې روانې دي، تازه دم افغان سرتیري هم رسیدلی دی. د افغانستان د لغمان ولایت مطبوعاتي مسول سرحدي ځواک نن سهار مشال لیډیو ته ویلي 13 شپه خواوشا 9 بجې د الینګار ولسوالۍ ته نږدې د شورابي په سیمه کې وسلوالو باندې په سړک کې ماین کې خودلو په وخت چاودنه شوې چې پکې د جمشید په نوم یو وسلوال وجل شوی او بل ملګری جوبل شوی دی. د یادې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو لا هم سندي ویلي. د نیپال چارواکي وایي دغه هیواد په زلزله کې تر دې دمه 15,409 اتیا کسان وژل شوي او 11,440 جوبل شوي دي. بلخوا نړیوالې مرستندویه ادارې لا هم د نیپال سره مرستې ته دوام ورکړی دی. نارا د امریکا صدر باراک اوباما د نیپال د وزیر اعظم سره ټلیفوني خبرو کې د خواخوږۍ څرګندونه کړې او د مرستو وړاندیز یې ورته کړی.
د خبرونو لنډیز موله منور شاه واورې. د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
اکسپریس ورسپانې خپل اداریه په فوزي اپریشن او ملکی استحکام لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې فوزي اپریشنونه په ملک کې استحکام راولي او قبایلي سیمو کې ترهګر په نخښه کول او د ملک په نورو سیمو کې د ترهګرو رابطې ختمولو نه خپل پام نشو اړولی. ورسپانه لیکي چې د 2014 کال وروستو د نړۍ بدلېدو سره پاکستان هم د یو مستحکم راتلونکي په امید سیاسي او عسکري رشته دا شان جوړه کړې ده چې دښمن ته اوس د پټېدو ځای نه ملاویږي. سره ملکی معیشت هم د بهتری طرف ته روان دی او که ادارې په خپل آئینی حدونو کې کار وکړي نو لرې نه ده چې داخلي خطرات، خارجي دباو او مشکلات به هم ختم شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان د ملک د سلامتۍ لپاره خطره جوړه شوې وه، خو د کامیاب فوزي اپریشنونو له وجې اوس یې نوم په ختمېدو دی او هغه ورځ هم لرې نه ده چې د ملک نه به د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. جنګ ورسپانه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمو کې کامیاب فوزی اپریشنونو لوجې پاکستان د یو پورم نه ملک پتوګه مخه ته را روان دی. ورسپانه لیکي چې فوزی اپریشنونو لوجې ترهګر کمزوري شوي دي چې لوجې ملک د نه د ترهګرۍ په پیښو کې تر ډیره حده کمیرا غلې دي او د معمول ژوند د بحالۍ طرف ته روان دي. نو دا امید ساتل پکار دي چې د سیاسي او فوزی مشورولۍ د ښه فیصلو نه به دا ملک ډیر زر د ترهګرۍ د عذاب نه خلاص شي. مشرق ورسپانه خپل اداریه په پیښور کې د بارانونو او طوفانونو لوجې په شوو نقصاناتو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په پېښور کې د طوفان او بارانونو نه شوي نقصاناتو د ازالې او د متاثرینو بحالۍ لپاره د کار رفتار تیزولو ضرورت دی. ورسپانه لیکي چې د متاثرینو لپاره د وفاقي حکومت لخوا د امداد نه علاوه پاکستان بیت المال له طرفه د رقم ورکولو اعلان به د صوبایي حکومت بوج کمولو کې مددګار ثابتېږي. نو صوبایي حکومت له هم پکار دي چې متاثرینو ته زیات نه زیات امداد ورکولو او د دوی بیا بحالۍ په کارونو کې د تیزی راولي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې نقصاناتو د صحیح اندازه ولګولې شي او دا د هم یقیني کړی شي چې په حقیقي مانو کې متاثر شوي خلک د امداد نه محروم پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل ولیکنه کې په پاکستان کې د نامنه پیښو او په کې د ککړو تنانو د اعدام موضوع راغستې ده. بلخوا فورن پالیسی مجلې په ولیکنه کې په افغانستان کې د بهرنیو مرستو په سمه توګه د نه لګول کېدو خبره څېړلې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
د بخنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل لیکي پاکستان په روانه اونۍ کې یو تن منیت حسین ته پانسي ورکړ او له دغې سره دغه هیواد کې د مرګ په سزا د بندیز د لرې کېدو وروسته تر اوسه 100 کسان اعدام کړل شو. په پاکستان کې د مرګ په سزا بندیز د تیر کال په 18 دسمبر د پېښور د هغه پېښې وروسته لرې کړل شو چې پکې طالبانو د یو سکول ګڼ ماشومان ووژل. د پېښور په سکول د بمي حملې وروسته په دغه هیواد کې د مدني ټولنو غړو د ترهګرۍ خلاف د حکومت په پالیسیو سختی نیوکې وکړې. په پاکستان کې په دې تیرو څلورو میاشتو کې په بدامنۍ او نورو مختلفو پیښو کې نیول شوو 100 کسانو ته پانسي ورکړل شوه چې پرې په دغه هیواد کې د بشري حقونو ادارې سختی نیوکې هم کوي. امنیسټي انټرنیشنل وایي داسې معلومیږي په دغه هیواد کې د ژوند هیڅ قیمت نشته او باید پاکستان د بدامنۍ د ختمولو لپاره د اعدام د سزا پر ځای یوه بله لاره خپله کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا د څانګې یو مشر ډیوډ ګریفتس وایي د مرګ سزا سره ترهګري له ویښه نه ختمیږي او باید په دغه سزا زر تر زره بندیز ولګول شي. ډیوډ ګریفتس هم وایي په پاکستان کې تقریبا اوس روزانه داسې پیښې مخې ته راځي او که چیرې حکومت د مرګ په سزا بندیز ونه لګوو نو په روان کال کې به ګڼ خلک ژوند وبایلي. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي چارواکو له یو بل سره د رابطو د نه کېدلو له وجې زیات فنډونه په سمه توګه نه استعمالیږي. د سار یوه امریکایي اداره وایي په کابل کې په امریکایي سفارت کې یو چارواکي ته تر هغې پورې د 9.6 میلیونو ډالرو د یوې کاروباري منصوبې پته نه وه تر څو چې افغان چارواکو د امریکا په دې لړ کې مننه نه وکړې. د افغانستان د بیا رغونې د کارونو ځانګړی امریکایي څارونکی جان سوپ کووای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دفاع وزارت ځانګړي ډله او د امریکایي نړیوالې مرستندوی ادارې یو ایس ایډ ترمنځ د رابطو نه کېدل په دې لړ کې یوه مهمه مسله ده او له دغې وجې د 1.78 میلیونو ډالرو د ناسم استعمال اندېښنې هم دي. سوپکو د اهم وایي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي د نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه د خبرو د نه کولو په پالیسۍ عمل کوي. خو د رپورټ تر مخه په کابل کې امریکایي سفارت هم په دې اړه زیات کوششونه نه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کار کوونکي فریډم هاوس نومې ادارې په خپل یو رپورټ کې د هغو 100 هیوادونو نمونه یاد کړي چې د یادې ادارې د څېړنو مطابق رسنۍ پکې په بشپړه توګه خپلواک نه دي. په رپورټ کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې مطبوعاتو پکې د تیرو 3 کلونو په موده کې یو څه پرمختګ کړی دی. تفصیل اورو د سلطان محمد سرور په رپورټ کې.
فریډم هاوس وایي په افغانستان کې په تیره یوه لسیزه کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر لور یو څه پرمختګ شوی دی. په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې زیاتو مطبوعاتي خپرونو فعالیت پیل کړی چې لږ تر لږه د دغه هیواد خام پرمختګ څرګندولی شي. د فریډم هاوس څېړونکې ایلن ایګیکیان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
افغانستان د نړۍ په هغه وادو کې دی چې د مطبوعاتو ازادي او د خبريالانو د حقونو د خوندیتوب لپاره پیوړی ادارې پکې نشته. خو له دې عمله چې په دې هیواد کې یو ډیر پیوړی حکومت نشته، شدید دولتي بندیزونه نس لګیدلی او ژورنالستان هغه سي تر بندیز او تهدید نه دی لاندې لکه په ایران کې چې لدل کېږي. نو زه ویلای سم چې د ډیرو پیوړو ادارو او حاکم سیستم نشټوالی د مطبوعاتو یو څه ازادي ته لا پرانسته ده.
ایلن ایګیکیان وویل چې د نړۍ یوازې 14 سلو کې خلک په داسې هیوادو کې اوسي چې هلته ازادۍ خوندي دي. خپلواکه نظرونه اوریدل کېږي او آزادو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی شته. د ژورنالیستانو ملاتړ کېږي او حقونه یې خوندي دي. د فریډم هاوس په رپورټ کې ویل شوي چې په تیر یو کال کې د نړۍ تر ټولو آزاد هیوادونه چې مطبوعاتو خپلواک کار پکې کړی او د ژورنالیستانو حقونه په نسبي توګه پکې خوندي وو، ناروې او سویډن او په عمومي ډول د شمالي اروپا هیوادونه دي. خو د فریډم هاوس رپورټ وایي چې په تیر کال کې هند او چین چې په ګډه د ټولې نړۍ د نفوس دریمه برخه جوړوي په هغو هیوادونو کې و چې د دوی د اصولو پر اساس د معلوماتو لپاره آزاد او د خبریالانو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدلی. نو له دې امله د دوی په رپورټ کې ویل شوي چې د نړۍ تر 80% زیات خلک په هغو هیوادونو کې چې د مطبوعاتو آزادي په بد حالت کې ده اوسیږي. په رپورټ کې ویل شوي چې تیر کال د بیان آزادۍ د نړۍ په 13 هیوادونو کې ډیره محدوده شوې چې آذربایجان، سربیا او عراق یې څو عمده بېلګې دي. فریډم هاوس دغه نړیواله څارونکې ډلې چې له امریکا فعالیت کوي د نړۍ لس هیوادونه په هغه لیست کې شامل کړي چې د مطبوعاتو آزادۍ یې په بېساري ډول د محدودیت ښکار ګرځېدلې. د لیست په سر کې د آذربایجان، سربیا او عراق نومونه دي. ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې له لوري الحاق شوی کریمیا او بیلاروس هم په هغو لسو سیمو کې دي چې د بیان پر آزادۍ بندیزونه پکې زیات شوي او د زیاتو خبریالانو سره ناوړه چلند پکې شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په ایران کې دا بحث روان دی چې آیا د اسلامي قوانینو ساتل د پولیسو کار دی او که پولیس باید خپلې اصلي دندې پر مخ یوسي. په بل باندې بحثونه کیږي چې د ایرانی پولیسو دنده د خلکو ساتنه ده او که د انقلاب. په دې اړه د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ له جاناکا الکوزی اورو.
په دې اړه ایرانیان مختلف تعبیر یا ځوابونه لري او دا ځکه چې د هیواد جمهور رئیس او ستر مذهبي مشر د مسلې په اړه مختلف نظریات لري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د اپریل په 15 په تهران کې د پولیسو د قمندانانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسلام عملي کول د پولیسو دنده نه ده. پولیس یوازې یوه دنده لري او هغه د قانون عملي کول دي. د روحانی له دې مفکورې یا خبرو سره د ایران ستر مذهبي مشر آیات الله علی خامنه‌ای موافق نه ده او د روحانی له څرګندونو څخه یوه ورځ وروسته پولیسو ته په وینا کې چې د هغه په ویبپاڼه کې خپره شو وویل ستاسو دنده دا ده چې د ټولنې اسلامي جمهوریت او د اسلام د بری خدمت وکړئ. د دې دوو مشرانو د نظریاتو اختلاف د ایران په دولت کې د مسلو په اړه د سخت دریځو محافظه کارانو او منځلارو عناصرو ترمنځ دریځ په ډاګه کړی دی. په دې معنا روحانی خلکو ته اجازه ورکوي چې په خپله د دیني ارزښتونو ساتنه وکړي او پولیس یوازې په هغه حالت کې مداخله کولی شي چې د قانون مسله مطرح وي. د قانون د عملي کولو په اړه پولیس اخلاقي دنده لري چې ډاډمن شي ښځې باید په سم ډول خپل ویښتان او ځانونه پټ وساتي او دا مسله د اسلامي ارزښتونو په عملي کولو کې بیخي واضح ده. خو جمهور رئیس روحانی استدلال کوي چې قانون خپل محدودیتونه لري. د مثال په ډول آیا پولیس کولی شي په غرمه کې بانک ته داخل شي او د بانک مدیر ته ووایي چې د لمانځه وخت دی؟ خو داسې ښکاري چې په دې ډول مسلو کې د بحث پر مهال زیات شمېر محافظه کاران د ستر مذهبي مشر پر خوا درېږي. د ایران د سرسختو محافظه کارانو ورځپاڼې کیهان د ستر مذهبي مشر دا خبره په لومړي مخ کې په غټو ټکو خپره کړې چې وایي د روحاني نظریات د اسلامي زده کړو سرغړونه ده. مشهور ملا آیت الله مکارم شیرازی ورځپاڼې ته ویلي د روحاني دا څرګندونې غلطې دي او دا ځکه چې زموږ قانون له اسلام پرته نور څه نه دي. د ده په نظر د ټولو اتباعو، پولیسو او نورو دنده ده چې اسلامي قوانین عملي کړي. د پولیسو د دندو پر سر د ایران د ستر مذهبي مشر او جمهور رئیس ترمنځ دا اختلاف د جنت د لارې او په ښودلو کې د دولت د ونډې په اړه اختلاف څخه یو کال وروسته رامنځته شو. تیر کال جمهور رئیس روحانی ویلی و دا د دولت دنده نه ده چې خلکو ته د جنت لار ور وښیي او په ژوند کې مداخله وکړي. د روحانی د دې څرګندونو پر وړاندې سخت دریځو بنسټپالو سخت غبرګون ښکاره کړی و.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د امریکایي فارن پالیسی مجلې یو لیکنه وایي په پاکستان کې چون جمهوریت لا هم خپل جرړې نه دي مضبوطې کړي ځکه نو په هغه هیواد کې وخت نا وخته روشن فکر خلک په مرموز ډول وژل کیږي. د لیکنې تر مخه په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د بشري حقونو د وی فعالې سبین محمود وژنه د دغه رقم تر وروستي کړنو یوه بیلګه ده. مجید بابر د دې لیکنې مهمې برخې وروي.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې په کراچۍ کې د بشري حقوقو کارکونکو سبین محمود د روانې میاشتې په 23 نیټه پس له هغې ووژل شو چې د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې د ریاستي ادارو لخوا په ډېره ظالمانه توګه د بلوس بلتون غوښتونکو د یاغیتوب په ځپل کېدو یو غونډه برابر کړې وه. د مقاله لیکونکي فرناز اصفهاني په خبره په پاکستان کې د یوې بلې روشن فکره کارکوونکي وجنې په دغه هیواد کې د دا ډول خلکو په ډېره منظمه توګه د مینده وړلو لړۍ ته د نړۍ پام راګرځولی دی، او دغه لړۍ په 2000 کال کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وجنې نه پیل شوې ده. د دې ترڅنګ داسې نور اوازونه هم یا خو خاموشه کړل شول او یا وویرول شول چې په دغه هیواد کې د جهادي ډلو پر ضد به یې غږ پورته کولو، او دا ټولې کړنې د هغو خلکو لخوا شوي دي چې په ریاستي ادارو کې د وسلوالو ملاتړي دي. مجله یادوي چې په پاکستان کې تر دا مهال نه جمهوري اقتدار په پوره توګه نه دي غوړېدلي، چې له وجې په دغه هیواد کې دننه او بهر پاکستانیان د تشدد د موجوده لیونتوب لړۍ ته حیران دي. مجله د سبین محمود د وجنې تر شا د وجوهاتو په اړه لیکي چې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI په بلوچستان کې د یاغیتوب په اړه هم د دغې غونډې ځای او وخت بدل کړی و چې بیا سبین محمود په کراچۍ کې په خپل دفتر کې وکړه، او د دغې غونډې نه سمدستي په سبین محمود د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوه. که څه هم یو شمېر خلک په ISI د سبین محمود د وجنې تور پورې کوي، خو بلخوا بیا ځینې خلک دا پوښتنه هم راپورته کوي چې کېدای شي دا د هغو خلکو کار وي چې ISI بدنامول غواړي. پاکستان کې د دا ډول وجنو تورونه همیشه په بهرنیو قوتونو پورې کیږي. د لیکوال فرناز اصفهاني په خبره په جمهوری هیوادونو کې د سبین محمود غوندې د وجنې په اړه ګنګوسي هغه وخت ختم شي چې په اړه یې پوره پلټنې وشي او ذمهوارو ته سزا ورکړل شي. خو پاکستان د نورو جمهوری هیوادونو په ډول جمهوریت نه لري، نو ځکه د سبین محمود د وجنې په اړه به ګنګوسي هم جاری وي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300 15300، او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته د تاریخ پاڼه نومه د مشال رادیو ونیز خبرونه اورو چې په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان یې جوړوي.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسفزو او د مغولو هغې جنگ په حق له معلومات درکو، کوم چې په کال 1516 اتیایم کې د مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی و، چرته چې د مغول لښکر د ډېر تاوان سره مخ شوی و. هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او هوښیار جرنیل بیربل سره د 1400 سپه سالارو مړ شوی و، او ویل کېږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لښکر په زرګونو پایان په یوه شپه کې وجل شوي وو. دغه شان د یوسفزو د کام په حقله به هم د تاریخ پوهانو سره خبرې کوو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوي وو، د دوی مشران څوک وو، او بیا دوی دلته ځایي خلکو سره چې کوم شخړې او جنګونه کړي دي په هغې به هم معلومات درکوو. دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندوستان حمله کوله، نو د پښتنو یوسفزو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه په خپله نکاح کې واخیسته، خو بیا د هغه د مرګ وروستو د یوسفزو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې ښې پاتې نه شوې. تاریخ پوهه او عبدالولي خان پوهنتون مردان کې څېړنکار فرهاد علي خاور وایي چې د یوسفزو بیزل د مغولو لخکر سره په کال 1501 کې د نوخار په سیمه جنگ شوی و چې د سخت مرګ جوړلې نه پس یوسفزو ته ماته شوی وه.
یوسفزو بالکل د مغولو اطاعت نه قبلو، او مسلسل دا جنگونه وشو. بیا په 1501 کې دی پیښ شو، شکست وخوړو یوسفزو، او اکبر پاچا په دغه علاقه قبضه وکړه. خو په دغه موقع د یوسفزو سردار کالو خان په نوخار چې دغه وخت د اشنغري سوا نوشرکلا چې ورته مونږ وایو دلته هغه ته پیښ شو، او اطاعت یې قبول کړو. سرد ملک میرویس خان او سرد ملک سرګن خان کالو خان ځان سره رمالي طور باندې بوتلو چې یوسفزو بیا بغاوتونه کوي.
خو بیا د یوسفزو د اکبر پاچا سر دښمنی نوره هم زیاته شوه، او دا دواړو په منځ کې وخت په وخت شخړې او جنګونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منځ کې اختلاف او فرهاد علی خاور وای چې د یوسفزو په منځ کې دغه اختلاف د پیرو خان او اخون درویزه بابا په منځ کې فکری او نظریاتي اختلاف په وجه او چې بیا وروسته د پښتنو مشرانو ختم کړو
چې کله د پیرو خان او د دلته مقامی اخون درویزه وغیرہ په منځ کې د اختلافات دغه شو د یوسفزو ډلې چې د کمزوري شو په 1581 کې د باړې په مقام یو جنگ شو د اباسین په غاړه او په دې کې ډېر لوی قتل عام
هغه وای چې په کال 1580 اتیام کې یوسفزی یو شوی وو او د مردان رستم سر نږدې د بلندرې په مقام یې مغل فوج ته لوی نقصان رسولی وو.
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا ده او دغلته یو غر دی چې هغې سره ملندرې پیل شي او اوس خلک بیربل هم وي. دغلته په 1580 کې چې کوم جنگ شوی وو یوسفزو او د مغلو کې جنرل زین خان کوکا کو ورسره بیربل او ابوالفضل و سره بل طرف ته چې کوم دینو کالو خان او میرویس خان وغیرہ یوسفزو له طرفو الداد خان عمر خان دا ډېر یو خونریز تصادم شوی وو چې په دې کې څلوېښت زره نه سیوا د مغلو د تاریخ مطابق څلوېښت زره نه سیوا سره د څوارلسو جرنیلانو دغلته مغل فوج په یوش پکې قتل شوی وو. جنرل زین خان ابوالفضل او یو څو سپایانو سره چې کوم دینو دي بچ پاتې شو لاړه.
دا تاریخ استاد او څېړنکار پروفیسر نصیر الدین د بلندرې د جنگ په حق لوای چې د یوسفزو د لاسه شکست اکبر بادشاه د پاره دومره لوی وو چې هغه په خپله د اټک کلی ته راغلو او د یوسفزو مقابلې د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د اټک نه تر پبو نوخار پورې سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک د رادارې سره سره دوی به د یوسفزو سره وخت په وخت جنگونه هم کول.
حکیم ابوالفتح او بیربل مړ شو نو بیا دوی دلته کې په اټک په کلا کې وو اکبر او هغه بیا تپوس کوو چېر د دوی مقابله کې زه څوک راولم نو بیا ورته چا ووي چې دغه شانت یو سردار دی د خټکو او د هغه نوم اکوړ خان دی نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اټک نوالې تر پبو پورې چې د دې حفاظت پته کې.
موجوده وخت کې یوسفزی د خیبر پښتونخوا اتو ضلعو یعنی مردان سوابه بونیر سواد دیر او شانګله کې آباد دي او دغه په پښتونخوا کې د پښتنو لوی قام او قبیله ګڼل شي. خو بیا یوسفزی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي نو په ځواب کې فرهاد علی خاور وای چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیگ په کابل کې دا یو سازش لاندې د یوسفزو مشران قتل کړل نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزا کام ورته پاش نغر دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو.
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بې دخل کړی شو او د پیښور ته راغله. دغه زمانه کې په پیښور د لزا کې د مغلو گزارو قابض وو هغې دې ته ارکلی وي او دې له دوابه علاقه د اوسېدو لپاره ورکړه. دوابه علاقه لږ په کلات شو په دمشق نو دې زمانه کې بیا په اشنغر حمله وکړه. اشنغر هغه علاقه وه چې کومه د شلمانو په قبضه کې وه چې هغې سواتیان باندې هم یادېږي په سوات هم قابض وو او په اشنغر هم دې قابض وو.
خو بیا پروفیسر نصیر الدین وایي چې یوسفزی د مخکې نه په پښتونخوا کې آباد وو او د ده په وینا سکندر اعظم چې کله په 1386 قبل مسیح کې په کونړ او باجوړ راتلو نو د هغه یو مورخ آریان د یوسفزی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد وو.
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ مهمات جو کړی دی نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو نو په کونړ او باجوړ په علاقه باندې دلته یوسفزی آباد وو او دغه وجه ده چې بادرشاه میاسر وایي چې دا خبره غلطه ده چې کوم دی دلته نه دی راغلی. دوی دلته هم زاړه دلته کې وو او څو پکې پاتې وو ټول تللي نه دي. سیدا کې کوم وخت واپس لاړه کندهار طرف ته او الته کې چې کوم دی نو بیا کندهار نه بیا رااله کابل ته. نو دا مایګریشن د قبیلو په پښتنو همیشه شوی دی.
فرهاد علی خاور وای د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسفزی ډیر زر په اشنغر او خواشا سیمو کې یو طاقتور او زورور کام ثابت شو او دا د رزاق زیات تر سیمه په ولکه کې اخیستو وروسته د سواد سلطان ویستا د تانې په مقام ماته ورکړه او دغه شان د مردان سواد، دیر، بونیر او باجوړ ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستې.
ملکنډ تانې په مقام باندې یو ډېر جنگ وشو او د هغه جنگ په نتیجه کې د سواتی حکمران سلطانوي زماتې سره مخ شو او دغلته نه هغه په تېښته لاړو او په دغه خوره باندې د یوسفزو صدیق حافظ شو. تاړه کې مرکز جوړ کړو په 1500 شلم کې دوی بیا د کاچن په مقام باندې دلزاد قوم چې دلته قابض وو د مغل بادار وو هغې له شکست ورکړو او دغسې په دې میدانی علاقې تر د پېښور نه علاوه تر د اټک اوابې بونې ډیر باجوړ اشنغر او سوات باندې یوسفزی قابض شو.
خو بیا فرهاد علي خاور وایي چې ظهیر الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندوستان په لور تیرېدو نو یوسفزی دغه وخت دومره مضبوط نو او د مغلو لښکر ته د استقبال لپاره د پنجکولې د سیند غاړې ته تللي وو چې بیا وروستو بابر باچا سره خپل ولی هم وکړه.
بابر راغی نو دی دونه طاقتور نو دی دغه وخت کې په ساڼه باندې پراتو اشنغر دی قبضه کړو دغه د نور صدی آباد او بابر چې کله راغی نو دی دی راغی استقبال کړو دی غیر مقابله نه وکړي. بابر په تاسو ته بابر کی وای چې را دی کله راغله نو مونږه بابر وی چې دی شاه منصور مالا دعوت وکړو او توا میراله پنځکوړې تروړو. بابر وی چې ما په دغه باندې دی تا درشته دغه کو چیرې تاسو خپل زما حرم کې داخله کې. بابر سره دغه دینه بیا
دا ملک احمد خان په حقله د تاریخ کتابونه لیکي چې کله میرزا الغ بیگ د یوسف زو ټول مشران بندي کړل هغوی ته د مرګ سزا وورولا نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو میرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علي خاور د ملک احمد خان په حق لا وایي.
ملک احمد خان خو یو ډېر وی لیډر او د دې موجوده پښتونخوا باندې وو چې کله د کابل نه چې بي دخل کړی شي په 1490 کې نو د عمر هغه وخت کې کم دیرش کال وو او د دې په قیادت کې دا ټول شګل چې کم دینه د پکی عادت شوی دی او په 1500 شل کې چې کله د دلزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دی یوډر لوی جرګه شو بیا او په هغه کې د پښتونخوا په نوم دی آزاد ریاست ځان چې د مغولو په تحریر کې موجود دی. دا 24 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی و. د مزار د ملکن د الډن په مقام دی او د 1500 کال تقریبا د ګمنامې په تیرو کې روکو کابیکو حکومت د دی یادگار جوړ کو یو د پکبر باندې یو مزار جوړ کو.
یوسف زی چې زیات تر پسواد، دیر، مردان، بونیر او سوابه کې آباد دي تر ډیر وخت پورې یعنی کال 1500 شلم نه واخله تر انګریز دوره پورې یو آزاد او خودمختار کام پاتې شوی دی او پسواد او دیر کې د ځانګړ ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځانګړ ریاست او کام په حیث پیژندل کیږي.
خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې نو دی بیا د پښتونخوا پاچا شو. بیا د دوی یو ډېر منظم فوج جوړ کړو چې هغې تعداد دوه لکه وو. د تعلیمي ادارې جوړې کړو، هزاران لوکړه هزارې قبضه کړه، تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه، تر د جیلمو پورې ورسېدو د دوی حدود.
دا یوسف زو او خټکو د خپل منځي جنگونو په حق لا فرهاد علي خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسف زو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو.
د هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر د اورنګزیب د دوره پورې او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې. خوشحال خان لار مړ شو همدغه ته په یوسف زو په علاقه کې راوړېدلی وو جنګ یې کو. یو ډېر تاریخي جنګ شوی وو. په دې کې خوشحال خان فلم زخمي شوی وو، د مرګ حد ته رسېدلی وو. د خوشحال خان یو تره وو هغه پکې قتل شوی وو. دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان گرفتار کړو یوسف زو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او د هغه بال بچو سره د نه راوړو یوسف زو خپل علاقې ته په سیکره کې آباد کړو.
دا پختونخوا نه علاوه یوسفزی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرخاد علی خاور په وینا د هندستان په ځینې سیمو کې هم یوسفزی کام آباد او چرته چې دوی نوابه او سردارې هم کړی دي.
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی په جلال آباد کې د بې دخلۍ په وده په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې پروت دي. د دې نه په انسان کې د څه وخت کې انګریز راتلو نو دغلته اتلس ریاست د یوسفزو آباد وو. هغه کې روهیل کنډ، نجیب الدوله، نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې دا ثواب و، حافظ رحمت خان چې در روهیل کنډ دغه هغه زموږ د تورو معیار او د مردان څه هلته پاتې شوي دي او څو پاکستان دغه شو نو څه قومونه دي راوړي دي هغه چې د ماجر په حیث په کراچۍ کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغه هم ځان ته یوسفزي وایي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسفزو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې موندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په ثوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی. د یوسفزو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادګار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه دا یوسفزو د بهادرۍ او د مغول فوج د ماتې داستان تازه کوي. دا یوسفزو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په هکله دغه معلومات مو د فرخاد علی خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل او کچری تاسو د پښتنو نورو کامونو او تاریخي ځایونو په هکله معلومات لرئ نو کول شئ چې د مشال همکارانو سره شریک کړئ. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازت ورکړي. دا خدای پامان.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.